مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکي پلاوی خطر ته تللی او وایي چې د اوربند په مسلې به دا وار ډیر تاکید وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونو ته دوام ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند، د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي. د اعلامیې له مخې دواړه لوریو هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري. خلیلزاد پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته د جنوري په درېیمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلی اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی. یوناما هم په خپل ټوټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړې. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یو بیان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ضیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی.
لوی درستیز قوای مسلح به خاطر
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاسته راوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
په هلمند کې د 2000 کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې، انتر دې چې د ښار دوه درې حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو یولسو هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 5 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. په بلوچستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دا رنګ واقعیات د داخله ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی. نو ستیکات و چې د دغه جهات چې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی. نړیوال بانک خبرداری ورکړ کده کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزندېږي وضعیت بلا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې ویل د نړۍ اقتصادي لرلی تر اوسه تد ده. په راپور کې ویل شوی چې د کرونا ویروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بیوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر شپږتیا میلیونو څلور لکو اوښتی او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا ویروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی و. هغه هیواد چې د کرونا ویروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې 80 کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 1,000 زیاتې دي او نږدې 2900 سانی په نتیجه کې مړ شوی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا ویروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو. او د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د 15مې د ټاکنو نتیجه به په واشنگتن کې د قدرت د توازن او د خپل اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جیو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوری پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغو ټاکنو نهایي نتیجه به په روانو څو ورځو کې معلومه شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اوربند کوي. امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیاری په اړه وایي
طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کیږي.
یو به دا وي چې د دوی 2000 بندیانو خوشي کول وي او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرله پسې ورځې لپاره خپل پاتلات ته دوام ورکړی.
دا واقعي خود اول واقعي نه دي. موږ دا اثر نه خلاصيږي. دا چیش کیسه دي؟
څنګه انسانيت دي چې بګونانان مزدوران بې کسان ته دومره بې دردي سره دا ذبح کوي؟
د جنرال په لومړیو کې په بلوچستان کې 11,000 کان کیندونکي ووژل شول. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسیدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډیره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندیدو زیات تمرکز وسي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بېلابېلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي. او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همداوي او مکتمل لرو چې په دې ډول د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته ورسیږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکرې پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یو ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګر نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډېره خوشبینه نشکري.
زه فکر نکوم چې دا سیجر یو اوربند یا هم اورکم ته هلمن و اوسو. کله چې شکیل لور یو تړون ته نږدې کیږي ورسره تاو تریخوالی زیاتیږي. په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی، پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلي قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللی دی.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي، خو یا واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحده ایالتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشې کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان به بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي اگر که چرت طول و باسی. دویم داری چه چرم اختل چه طول سر تیری در ونسانت خواه و باسی. خود جو بایرن اداره به دست نکیوی زکه اغوی دست یه چه در ترگره زد یا چه تیمونه در افغانستان که باید دیول داری. دریان داره چه ترامپ د سرتیر و دیوتل و اروان یو ارخیز پریکر کولا، خو جو بایدن با دی ناتو پا چوکار که پریکر کهوی چه هر پریکر کی گره با دی ناتو پریکر هم اوسیگی. او آخری تاپیریم داره چه دی امریکا و طالبان و حکر که دی سیمی هیوادون سایدلین شوی و خو جو بایدن اداره با بیا دی سیمی هیوادون پا دی که دخیل کی چکه پا نو دی انواع آقوی با تزمین کون که اوسیگی، یا دی امریکا یا دی طالبانو. تهران او بیجینگ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره شوې چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي، دا څه معنا لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کړي. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناتو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت راګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې د دې نه داسې جوته کېږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکن یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسېږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسېږي او ټول طرفونه په هغې کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او د غوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنا ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندیز شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره دوی وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې دا اندېښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سې شمې پورس په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني، او ټینګار وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نه شي. ښاغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمنځوړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوري نظام ړنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نشي او سوله باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت له منځه یونسي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په وینا د لنډمهاله اداري پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کول په مقصد هم وړاندیز شوی دی.
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټولو ته خراغلاست وایو، او که دا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخوالی او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
ښاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدي اړتیا بلل او ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې مادې هم پرته له کومې ستونزې رغېدلی شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حملې قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوي محصل پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشتاګم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنه، دیده ز عشق خون کنه، با
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون پدی سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیزه انتحاري حمله د فردوسی شاهنامه د استوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړی ده. په دې سندره کې پر کابل پهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلی لور مرضیه ته یې د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولی و. په دې حمله کې مرضیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولی و. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل:
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګ وهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 93 وژل شول او 30 ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدا محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای:
زموږ غوښتنه له حکومت دا ده چې پر کابل پوهنتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام دا صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پوهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شوه او په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپل یو سندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې وه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یوه مقاله لیکلی چې نوم یې دی: د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدف وژنو سره لاس او ګرېوان دی. خبرونې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدف وژنو ته په اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یوه خبریال بسم الله عادل ایماق وژل کېدل یاد کړی دی. ښاغلی ایماق 5 خبریال و چې په تېرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې ووژل سو. فورن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلی چې وای لشت لژه 168 ملکی کسان او 168 افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې وژل شوی دی. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه و. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي، خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فورین پالیسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنی لاګت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدف وژنو مسؤول ګڼلی دي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونه چې غالبا د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی: افغانانو لس چینایي جاسوسان چې ادعا کیږي له طالب پلوه ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلې دي. په دې مطلب کې لولو: د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له هغه له خپلې واده وایستل چې ګواکې له طالب پلوه کړیو سره یې اړیکې نیول واضح شوي وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل شوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمېر هندي خبري اژانسونو تېر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر 14مه په کابل کې 10 چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې دغه چینایي اتباو له کابل څخه د خپلو فعالیتونو د مقر په توګه کار اخستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انځور جوړ کړي. د هغه غورځنګ دی چې د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یوه بیلتون پاله وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې دننه د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوې چې لږ تر لږه دو چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونې کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم ګردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړېدو یې شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیستې مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ځنغوزیو د پروسس فابریکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په آنلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یو صنعتي او صدراتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول سنتیاوی رامنځته کړي. نوموړی اړوند وزارتونو، ادارو او په ځنګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغانستان د صادراتو لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. د رایم ګردیزی گروپ مشر وایي د دې فابریکې په جوړېدو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید ګردیزی وایي
دا فابریکه تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فاز نور هم فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو په دې هغه ابتدایي سرمایه‌ګذاري ده او فعلا دفتر چې د کار یو څوک پنځوس کسه دي، اما سجم تر زور کسو پورې د دې کسانو گنجایش نه در سطح په یو ساعت کې دوه تنه ده او که سړي سره کار وکړي نو پنځوس تنه دو فعل مکمل پروسس کوي، سپینوي او د صادراتو پورې اماده کوي.
له بلې خوا د ځنغوزیو کاروباریان بیا د دې فابریکې جوړېدو ته خوشحاله دي، وایي چې په دې کار سره به یې ځنغوزي په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې ځنغوزي په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به یې د دوی په پرتله د قچقبارانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو مستر ته هلته په قاهره کې د مارانو په واسطه باندې خلکو ته مساج ورکول کیږي او وایي چې د بدن خاصتا د عضلو د درد لپاره مفید واقع کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر لنډه کی راپور ته.
د قاهرې په یوه حمام کې ورو موسیقي اوریدل کیږي او د هغو مشتریانو چې له درده کړیږي پر ملاو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کیږي چې د مساج له طریقه له درده آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلی.
بعد ما کپتن صفت حط التعبین علی ظهری
ورس لاغه چې پر ملا مې ماران پیښودل شول یو ډول د آرام او بیا رغېدو احساس مې وکړ. لومړی وارخطا وم او په بدن مې د مارانو له ګرځېدو وېرېدم، خو وروسته مې بیړه او ترهه کمه شوه او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
د حمام څښتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. د حمام چشتن صفوت صدیقی وایي
جلسه في الاول كان الناس اول لما نزلناها كل الناس كانت خايفه ايه ده ايه التعابين
په مصر کې 15 ډوله ماران شته او ډوله خطرناک او زارجن دي خو نورې زار نه لري موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زار نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي د دوی وازده په تیلو او مالګ کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي
خصوصا الناس اللي عندها فوبيا التعابين فوبيا القلق فوبيا الخوف
صديقي وايي د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي صديقي لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ خو اوس د 10 دقیقو لپاره له مشتریانو 100 مصري پونډه چې شاوخوا 5.5 ډالر کېږي اخلي
وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې ورزولاندو خبرونه ته د افغانستان د سولې مذاکره کوونکو پلاوی په دوه کې د تماواچی پرون د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې وای خو لدی چې ټیم نا وخت دوی ته ورسید تماده چې دغه خبري نن پیل شي د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوزون وای چې د افغانستان د سولې مرکچی ټیم به په نننیو او راتلونکو بحثونو کې د اوربان په مسلې باندې ټینګار وکړي زلمای خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونه ته دوام ورکړي ښاغلی خلیلزاد بیگا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار عبدالله محیب او بهرنیو چارو وزیر انی فاطمر سره کتلی دي او تر هغه مخکې د ملي مصالحې له عالي شورا رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي دوی د اوربان د ټینګښت او یا هم د تاوتریخوالي په کمولو باندې بحثونه کړي دي افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف فاطمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې دبرا لاینز سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هلمند ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي هلمند تیرو څو میاشتو کې د طالبانو د سختو بریدونو شاهد و د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلات ته دوام ورکړ او د روختیا نړیوال ساز او نړیوال بانک خبرداري ورکړي چې د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیخ زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزندګي وضعیت به لا خراب شي لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې سلګونه وسلوال فعال شوي دوی وایي هدف یې دا دی چې لخپل سیمې طالبان وباسي دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو سنبال دي ځانګړی یونیفرم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي خلک وایي په همدې خاطر د دوی او د طالبانو ډیر توپیر نشته په دې اړه پاموکړی یو راپور ده
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله وسلې ته لاس کړی دی د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي
موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو دلته صلح نه کېږي که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه د خپل بیرغ نه د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریز د افغانستان د دولت ملاتړ دی د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت له لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل
په خاطر دفاع از قریجات از مال جان مردم برپا خستن و خواستن کې
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهیر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قمندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کېږي او ملشه سازي کېږي د کندوز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده، لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګی است ورزو کوټه ته هلته دریم ورځ باندې پرون د هزاره قومي اقالیت وګړي یو غړي راوتیو او پرلته وکه دوی د یو لسو هزاره کان کیندونکو د وژلو په خبرګون راوتلی او وایي چې حکومت باید د دغو هزاره کان کیندونکو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي. په دغو کې وتنه د افغانستان وګړي هم دي. دوی کوټې ته نږدې 5 کیلومتره کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. داعش د دې برید مسؤلیت منلی. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي.
اعتراض کوونکو وړمه شپه په داس حال کې په کمپونو کې تیره کړه چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغه غوړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لری کېدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پر لته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
من مست حسین دی تا وکی خدا اول وکی ندی موږ دا اثر نه خلاصیږي. دا چیش کیسه دی؟
زمانم سید عقل دی
پستا یو کال دا یو شیطان نه دی هر وخت قربانی کیږي. اوس موږ دا د حکومت غواړو چې یو سم نیسی خلک را دغه بیغمی کارو بار کوي.
زمانم محمد موسی حسینی دی. دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی و نن ورځ یو موږ دلته احتجاج کوو دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چې بیگونانان مزدوران بے کسان تا دومره بے دردی سره دا ذبح کئ و دا واقعا قابل مذمت دی په هیڅ مذهب کې نه دی په هیڅ قوم کې نه دی.
د یولو سکان کیندونکو تر وژل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو شهرونو کې هم لاریونونه وکړل. په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبې په ورځ د وژل سویو د جسدونو د لېږدولو پر مهال لوی لارې وتړلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې په وژل سوو کې وتنه د افغانستان وګړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حملې طراحان به عدالت ته راوستل سي. هغه ویلي چې د هر قرباني له کورنۍ سره به 2,015,000 پاکستاني روپۍ چې د 15,600 امریکایي ډالرو معادل کېږي مالی مرسته وسي. د کورنیو چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لرې کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یولو سکن کیندونکو پیشه تروریستی، نازون مردانه او غیر انساني عمل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې په هزاره قوم پورې اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سنی وسلولو ډلو لخوا په نشه سوي دي. بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښې ته څیرمه پروت دی، له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو، د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوال او السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې متمکیږو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دی او خلق له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د یو اوسیدونکو ستونزې در چې دې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ساه اخیستل مشکله دی او د شپې لخوا حتی هېڅ ځای نه معلومېږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابېږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي ترڅو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اورېدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد یې چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي. د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتېږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلیو فکر بیا نه کوي، دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا په ډېره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اساس اجازه راکړي، اجازه راکړي دغه مسایل. دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسې هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ویل چې تاسې ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې باید تعین شي؟ نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه در ته تفصیلی خبر کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زموږ قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، فالول کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لیکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې 4-5 لکه موټرې ګرځي، پنځم 4-5 زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
اجازه راکړئ چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې، او همدارنګه نور خوازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسې اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو هغه لږ تغییر خو یې باید کړی وی.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه 15 سور فاکتور وویل، شپږ لکه 4-5 زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، 15-20 روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې. برق خو نشته، تقریبا 9 ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې 4-5 لکه کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، 15-16 لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اېدې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي، لکن
دا ډېره خطرناکه ده. انډرسپ کساسي په یادو سي چې جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح نږدې 2 اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډېر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زموږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هماسې چې ما مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې، خبازیانې، قنادیانې، کوچهپزیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زستونه آبازي، دا تقریبا 95-93% یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و. یو ګل فابریکا چې 100 کال تاسو شاید چې مون ان د صنعتي فابریکې مو وټاله ده، په دې باندې به فلټر نصب ده. ما هم دونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم داد، آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي موینان رؤسای دا ټول راوزي تر کارمندان د 15 زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې. دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نصب کړی نه وو، مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې. هماغه کار مون سکل وکړه ورباندې. بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي، خپل د ریاست نه همدا.
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سکو؟
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په 8 ناحیو کې، په 2 ناحیه، 6 ناحیه، 11 ناحیه، 12 ناحیه، همداسې په 8 محلونو کې خپل دا سیار دزګاه 1-2 دیو سهار 8 بجو نه تر بل سهار 8 بجو پورې هلته ارقام دانیسی. دا 15 گازات چې کوم دي، عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق PM10 2.5 او PM10 دی. دا دزگاه مون تهیه کردیم دی، اغا ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیر ساتن اداره پوسایت که تاسو وګوري
د همدغه معلومات پر بنسټ مانی چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره تنفس لپاره جوړه ده
د استاندار نه پرته دی یو کاربون مونو اکساید کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی یعنی د ایلای استاندار سره او کله هم یو لږ د استاندار نه زیات دی لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالخ چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ایم ټن و پی ایم 2.5 کوم دي دا دواړه یې په همدې ټول محلونو کې د استاندار نه زیات
دي انجنیر صاحب درې ګازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې
دغه په مناسب اندازه دي یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي واقعا د استاندار نه ټول شین رنګ لري همدا اوس چرخا ما خیستیم دی په دی ورځو کې مخ کې لدی خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازونه استاندارد نه لاندې وو ټول استاندارد نه لازم دا پنځه غازونه چې مخ کې ما تاسو ته ویل خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دی او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري
ډیره زیاته من ناینجر صاحب کوم اوات
مهرباني
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي او پر نورو ستونزو سره ژغیدلې یست. موږ به تر اړوند مسولینو پورې ورسو. له تاسو سره پرته به وورو.
السلام علیکم. په خبرې کوم د ننګرهار نارو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل نه چي دا موږ افغانان چې دا سره ده بوښوي دا د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښ بي زیاته کوي او نه پرې کې دي بوښ باید د مبارک لکه شه او شه بوښ او ډیر غټ لانجې ورته نه خلک دې روپې نه دي خپل پزور وات او زور واکې بوښ ځنه زور واکې شو پر نه مشرونه دا کشر قدر لري بوښوي او دومره بیزتی دی افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي ځلې په کې نشته پوه شوې تور ما خپل سر کارونه کوي وسلام مخای خش
السلام علیکم ورحمت الله بازما جما د غزنی ولایت چې لنه په مسافری باندې یم د خاطر له شرګه خاطر دی له درایي د تلشګه پوری په پوسو کې راګرځولې په مسافر راکټکوي دیوالونه باندې وګورئ دا خاص دی چې څه دی خاص دی مختار پریا ځکه سبا ته خوکو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک دې لنګل وګورئ ساتي په خري کې ته وای مننه ګوري خپه نه شم نو ډار په شم نه نه کار خپه نه ستې ګل نو خپه سم
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما مکه کې نو څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوي دا ګوند ته چې دی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي سایګر ګران سی وی دا په خو چې ما په درسه و درس یم چې کله دی درک نو وړي دا درې له تر په 200 روپۍ وو او سره په 200 روپۍ ته رسېږي پس وړه نه غي حساب په 500 روپۍ وو او په 200 نه ځاګ نه رسېږي خو هي ځان دغه حساب کا باید چې دې یو حکومت دې دې پاملرنه وکړي دا څه خبره ده چې د ماښام نه لري واسه نه پرې چې څه نه ونایي نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه کوي چې نه فار شي نه کوي نو دا ولي دا شي پورته دي چې علت چې باید د دولت د دې مخنیوي او چې ودیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نه خونه زما ځغ به تر نور مکانات ورته
زه جانان هم د المل ولا سم اړیکې نیوله ده د امبرس چې راځي به شران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سو ګړندي ورور په کور کښې نه لرو جنګو سره برسي په بازار کښې ماړولي دي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دي ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مړه څوک. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو سلام مهرباني کوم. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت سره پیغام شلم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ږغ خو ستاسو په خپل موضوع کې سوله سره وکړي. دا چې فعلاً په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبق ولرئ جناب.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعض د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشوږو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښه قومیب دي او معذوره دي دوی فسا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو خیم چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدری الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورشي او تصمیم ته ووایي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم د مونږ د دستګاه کښې ډېر مشکل دي. نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. د مونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې د مونږ په دغه دستګاه باندې لږ راکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کړي زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اورئ.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کې تعمیر نه لري. په پردو کورونو کې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جنو دی او تعمیر نه لري. هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه رحمان نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه به وي ستاسو د ازادۍ د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستاسو مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبیدالله جان عاجزه د روزګان د جرحاوت ولسوالۍ چې تاسو دا پیغام چیرته
د جراوت پولیسوالی کې د افغان بیسن په مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. مال مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې پیاوړي کې چې ټولو د جراوت په ټولو ساحو کې کار وکړي، ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف دې کېږي خو چاته غږ نه وړي کېږي، نه په پره دغه سره کار کوي. نو د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجن زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټولو ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب سیس د بنیام د کابل امریکن یوه ده د کوم شادونه یا د کوم انکسی بینونه چې په کابل کې هغه کله کې ډېر لنده نه سره به مخکړي دي، نو کارمنتي چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور چې په خو به تک راڅګو کې ځکه اورار 14 11 نه مسله ده کې چرواکي زما واوري. والسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو. نو باید وایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه رسولي وو.
ساعت 9 صبح است.